درنو ریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزي بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 1/20 بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي تر څنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نقدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډېر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبې د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنې 82% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 16,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوي تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبې د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنې د اپریل په 9 د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بېلابېلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره عیني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
لارې بندې دي، داسې رقم حکومت دی، داسې رقم روژې میاشت ګوره اخوان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبله یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبې دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړي د تېرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوی پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر حسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په 9 غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدراعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 322 کسیزې ملي اسمبلۍ 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدراعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدراعظم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوک یادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی آئین پاسداری حوالے سرا چکم سناو شوا نو دا ډیر ښه فیصله غی دوکړه ځکه چې دا آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سره عوام ډیر زیات خوشاله دي. قومي اسمبلی کې چکم د آئین ماته دل اور آرټیکل 5 چکم دوی لاگو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دلازاری شوی و.
زمان مختار دی از تغبیر سودن کې ما او تعلق مې جماعت اسلامی سره دی او دا ډېر خپې سره سپریم کورټ وکړه ځکه چې کدا سې کیږي نو داسې به نور حکومتونه مراتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یهینی طریقې استعمالول خپل حکومت پرې کولی لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کوم فیصله غیر یهینی دینه مخکې دغه شان یو کار شی او چې مشرف په دور کې او هغه باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلی وه خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله ځکه چې 15 ججان په مخالف کې اوچت هم نشته دی. ان شاء الله ردی به زموږ د آئین ډیر ښه دغه راشي.
السلام علیکم. زمان محمد جنید دے او زما تعلق چکم دے نو هغه سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے د دې فیصله په اړه کې خو بزدا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړې چې د خپل ټایم پوره کړې 15 کاله چې کوم د دې ټنور دے او د هغې نه بعد بیا چې کوم غلطي وزیر اعظم صاحب نو شول پکار دا و چې آئینی دغه باندې د عمل کړې چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلو او هغه کې اسمبلی له مطلب دا چې موقع ورکړی و اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی و دا سه جذباتي فیصله نو کول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامي ضلع چارسده تعلق جنرل سیکرټری مو او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
going to put America first.
The referendum
so democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغانده. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمېر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریځ نه دي پشا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اروپایي پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي پارلمان پرون پنجشنبې د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپایي پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو رئیس په تېرو څه باندې 200 ورځو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړې شوې دي. د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000
نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنوي پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دې ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشي کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبريال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولی تر اوسه ورسره بندي دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبې په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشې شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه ویلی چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پوښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح‌الله مجاهد وایي رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هېواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غنو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوارې ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پیوار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتلو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیر ازي او هر تنی د دې وس نه لري چې پاسپورټ جوړ کاو د پاکستان ویزه واخلي. سن افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خوا سره خوا ګرځي سي دي خوا ګرځي لارې بندي دي سره کوم حکومت دي سره کوم اجازه روزي میا چګوره افغان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره هم بندي کړې دي ټول ګرځي مورم ګرځي ورورم ګرځي ټول ګرځي ورندارم ګرځي مخوا راځي تور کم پور دي بیګل شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته دي نشي تیرې دلې صدا واړم چې هم دې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پرېږي خلک تیر شي.
همایون دا مشکل ده چې پاسپورت شینی ور سره ویزه نه لګيږي په شله بیمار نشي راتلې دي خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګانې مې دراتلې نشي دي خواته واده شویال ته په دلته راتلې نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ور سره په شله ویزه نه لګيږي پاسپورت لري او ځان کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي ان جان تګ راتګ وش به چې معافي شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پختنې دیو کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوری ځکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي او په دې وروستو کې هغه سهولت ترې ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راتګ کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت خونې او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکو اوسیدونکو د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکو او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدله شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بینسمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل پا په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لاره بشپړ تخریب شوې او پر سړک اند قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 5 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکي موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لویې لارې تګ راتګ کوي، په دې تړاو یې ازادي راډیو ته وویل:
مګر شپږ ساعته لار ده، موږ 9 ساعته 10 ساعته په دا لاره کې تېر، ډایرکټ پوسټ بیا دره لاره داسې بند نه ده چې 10 ساعته 10.5 ساعته 12 ساعته لګېږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه ده، بخې لاره نه معلومېږي چې لاره کوم دی. پوسې موږ کرنکس لګېږي، کرنکس لګېږي پوسې موږ ګیر باکس ماشین موږ د سره داسې بازار وي د لارې سره چې بخې سل بیساله وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کاله کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور را تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورور، ټیلر دی بیروبار ډیر زیات دی، چا سره مریضان دي چا سره ساسر دي، او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دي. اواز ډیر ونه چا هم سوالیم، او غټ تونل کې د سدو دو د سګرد او د سې خاوري دي چې اندازا شیشنه ټوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله 3 ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رولا خراب است، 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیات خراب ده، زنی وقت لشپگو تر و ساتونو پوری دغه لار بندی کی. لدی لار د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو خلق تگرا تک کوي، باید دغه لار جوړ شي تر څو د خلکو ستونزي هواری شي.
د کندز ولایت یو وستونکو 18 کلن عبدلال وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لار په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانه یې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې اته نه ولایت وصل کېږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نه شي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت ویان مولوي حمیدالله مصبا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټو وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی له نن 50 کاله وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وسلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یاد 320 کانتینره د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بلخواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کله مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بې وزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې وویشلې.
د نن موږ کومه مرسته چې توضیح کړی په لګیا یو توضیح کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1400 بورۍ هغه وریجې ورکړي. او دا غم غالبا ننو شپږ سو او سو مانس کې کورنۍ ته ورسېدل ځکه چې شپږ سو موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې روله لیدما ویکړلې ان شاء الله دا غم سروې کړی و او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ارزيرو غلی هم بیا سروې کړی دي یو تمن ورسوله او پاتراپ ولسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګيري مشروند ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مدي اغا بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته اغه د شل علماء او یا سپنګيرو ولسوال دی نظر لوندې اغه بیا شامل لګو اغه بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړي دو
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبر یو او زن خیر په ګډون نور ولسوالۍ کې چورته ډیر ارتیاوی وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښوله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو ارتیاوې ډیرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغې کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک په دا ډېر خوشحالي چې کوم دی د مرسته وسه شوې وي آینده وخت سمې ته ورسه د کدار ژاوي میک ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګیز نو ګبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګرانه وس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذاتي وکړه میک خو خدمات وکړه دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه. چارواکو ویل دوی سره د چین هیواد لخوا په 320 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوې چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه په سیم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک که تاسو واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بود تاسو اورېدلې دي هندستان عبدالکلام هیڅ کزو مر سلام کله ما د مړینې په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه چې یوه ورځ هندستان شاته دي. پرنیمه رادیو واره ده چې افغانستان مکتبونه چې بندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کندې ته واچول لطفا لږ غور وکړئ لږ سوچ وکړئ. وسلام.
کندهار ولایت سار کنیوالې دا پیغام مستو مزادي رادیو ته زما نوم عبدالله دی. زما یې بینو پیسې د اوس روژه هم راغلله ما بین پیسې نور کې روژه ده خلک به مجبور یې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولی. محترمه زمونږ غږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بځي دا ډېر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریکې او په دې باره کې څه د حل لاره پیدا شي. مننه.
میدان وردګ ولایت جهاتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کړي د عمارت مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې رادرومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دوباره د مرستې پیسې اخیستل کېږي هغه اوه لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم لس نیم زره د خلکو څخه بېرته ټولونه ټولې کړي دي یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی. عمارت مسؤلینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالری زیبستی در رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډېر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په مؤقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي واشنګټن به پرېنږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟ احمد شبری هم دا ظریف څپو کې دی پروګرام کې دا مسله له میلمنو سره څېړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ ړنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسیون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخې انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې 6 میلیارده ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په 1.8 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوه ځا په دې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون له مخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملاً یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله ده او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونې اورو.
د ای وایز مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په تمادې لمخې پریکړه وکړي. د نه باور پاړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. کاکړ سپتا سمخ کې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده، خو شغل صدیقي دا خبره رد کړه.
په هر حال هدای پر خپل ځای باندې دی، خو دغه یو مشکل رامنځته شوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي. د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې شوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلۍ مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده، او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14 په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی و، نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه دته یو لیک لیږلی دی. په هغه لیک کې دا ویل شوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده، او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې، یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی. نو دی دا بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې دپاره پرده په وار وار پوښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړئ، خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی. مننه کاکړ صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړه توګه انکار کړلی چې دوی د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي. لکن په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه سو پټولی، نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن څه وایي هغه بیل بحث دی، او ځینې وخت په دغسې مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي. لیکن تر ډېره بریده زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته، او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریځ کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغو دریځ د روسیې او یوکراین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په هکله باندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملي واکمنان چې اصلي واکمنان چې